دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ستاسو د خبرونه کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. زموږ دوه سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې به مو د نور راپونو ترڅنګ په کابل کې لوی پراخ مظاهره خبر کړو. دغه مظاهره په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د لیکلو په پلوي شوې و. نور راپورونه او د حقیقت څه دی او تاندې څنګه اونیز خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه ناجیه صاپۍ او کورنۍ خبرنه.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی اورئ. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو تفصیل د هم یو تازه خبر. د بلخ د زاری ولسوالۍ د کندی نصرت قومندان په سیمه کې وسلوالو کسانو سوارلس ملکیان او وژلی دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه نن له غرمې وروسته وشوه او وژل شوي کسان ټول حضرتو کمی دي. عیني شاهدانو ویلي چې په وژل شوو کې یو مېرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. له بلې خوا د بلخ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری دا پیغه تایید کړي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو د وضعیت ښه کول، فساد سره مبارزه او اقتصادي پرمختګ د ولسمشر غنی نورې ژمنې وې چې له نړیوالو سره وکړي.
لومړی ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کیږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي.
په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ګډونوال وهڅول تر څو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس فرامرز تمنا نن ازادي راډیو ته وکړي. نوموړي وویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولی، د دواړو هیوادونو اړیکې به په بې ساري ډول پیاوړي شوي دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په کابل کې د قطر د سفر له پرانیستلو خبر ورکړی. او د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې له امله درې ملکیان وژل شوي، شپږ ټپیان او یو شمېر افغان ځواکونه ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیې قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو تلفاتو په تایید سره وویل چې جګړه لا هم روانه ده. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې اووه وسلوال طالبان هم وژل شوي او دولس ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا د کونړ د چپی درې او مړوګي ولسوالیو د نهو پوستو د ولو او شپږ پنځوس افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وایي حکومت یې سږکال تر دېرشو زرو کډوالو ته پناه ورکوي. دی وایي اوس مهال د فنلند په شمال کې ډېر کسان نه اوسېږي، نو دا به د هغو کسانو کور وي چې د راتلونکي کال له پیله دغه هېواد ته پناه وړي. د اروپایي اتحادیې مشران دا مهال کار کوي تر څو پر هغو تګلارو موافقه وسي چې د زیات شمېر کډوالو د رارسېدو ستونزې ورسره هوارې سي. دغه کډوال تر ډېره د سوریې له جګړو څخه تښتېدلی دي. په همدې حال کې د پولنډ صدر اعظم ایوا کوپاچ نن بیا تکرار کړی چې د پولنډ لپاره لپاره 2000 کډوال کافی دي. د غیوت وړاندې موافقه کړې و چې تر 2018 کال پورې به د سوریې او شمالي افریقا څخه 2000 کډوال ومني. نوموړی وایي له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو باید بحث وسي. هغې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګري او چک جمهوریت له صدراعظمانو سره تر کتنې وروسته دا خبرې کولې. دا وایي اروپا ته د راروانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمیې سره دې خپل مخالفت څرګند کړ. په همدې حال کې د اتریش پولیس وایي تر 2000 ډېر کډوال نن دغه هېواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. تمه ده چې د ورځې په ترڅ کې نور کډوال هم اتریش ته ورسېږي. د دغو کډوالو اکثریت د سوریې دي. اتریش ویلي دي چې له جرمني سره یې منلی چې کډوالو ته اجازه ورکړي چې پر پوله واوړي. هنګري له څو ورځو په دې خوا کډوال نه پرېښودل چې په ریل کې جرمني او اتریش ته ولاړ سي، او ویلي چې لومړی باید خامخا د هغوی نومونه ولیکل سي. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمېنې دوشنبې ختیځ ته په رومي ترکیه اضافي سرتیر ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه کس پټ شوی چې د سپتمبر د 14مې نېټې په خونړیو بریدونو کې د ښکېلې ډلې مشر دی. شاوخوا 150 نور سرتیري نن سهار وختي په دې سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. چارواکي وایي په هغو تروریستي بریدونو کې چې ویل کېږي د عبدالحلیم نظرزاده په مشرۍ سوي، 8 پولیس افسران او 9 تنه برید کوونکي وژل سوي دي، او 6 نور برید کوونکي د حکومتي ځواکونو لخوا ژوندي ونیول سوه. خو نظرزاده په خپله د رومیت سیمې ته وتښتېد. دغې ډلې لومړی سهار وختي په وحدت سیمه کې د پولیسو پر مرکز برید وکړ، او وروسته د دوشنبې نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه له حکومتي ځواکونو سره په جګړه سوه. پولیس وایي وضعیت اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دی، او نظرزاده ته ویل سوي چې ځان تسلیم کړي. د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي یو شمیر روسی جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې سته، او کرملن د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی. دا شبکه تر دوهمې نړیوالې جګړې دمخه د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړې سوې شبکې ته ورته بلل سوې ده. د چک جمهوریت د امنیتي معلوماتو ادارې دا خبره په یو کلنی راپور کې کړې چې د سپتمبر پر 14مه یعنی پرون خپور سو. د نړیوال کمونست شبکه چې له سیمه ایزو کمونستو ګوندونو څخه جوړه وه، په 1999 کال کې د پخواني شوروي لخوا رامنځته سوه ترڅو د مسکو نوی رژیم له بهرنیو بریدونو خوندي کړي. په دې راپور کې ویل سوي چې روسیه دا هڅه هم کوي چې په چک جمهوریت کې د روسي وګړو پر ادارو کنټرول ولري. راپور زیاتوي روسي جاسوسان په ځانګړي ډول د چک جمهوریت د انرژي پر سکتور لیوالتیا لري. او وروسته خبر ده چې په روسیه کې د انتخاباتي څار د یوازینۍ غیر دولتي ادارې یو لوړپوړي چارواکي ویلي وروسته له هغه چې دغه اداره د بهرني جاسوس په نوم ونومول سي، دوی پر منحلې دو غور کوي. د روسیې د عدلیې وزارت پرون اعلان وکړ دوی د ګولوس په نوم دغه اداره د بهرنیو جاسوسانو په لیست کې ور زیاتوي. په روسیه کې د یوه لانجمن قانون له مخې هر هغه غیر دولتي اداره چې په سیاست کې ښکېلوي او بهرنۍ مرسته ترلاسه کوي باید د بهرنیو جاسوسانو په توګه راجستر سي. منتقدین وایي دغه قانون د یادو غیر دولتي ادارو د بې اعتبار کولو هدف رسوي. دا یو له هغو اقداماتو دی چې د ولسمشر پوتین حکومت یې د هغو ډلو د ځپلو لپاره ترسره کوي چې حکومت ضد بلل کېږي. د خبرونو پای.
تاسي ازادي راډیو اوري. کابل نن د ځان بسیاینې لپاره د دوړخیزې حساب ورکونې په نوم د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه و. ولسمشر غنی د غونډې ته په وینا کې وویل
I would like to make three explicit commitments that you can use to hold me in my government back out. The first problem is
په کابل کې د افغان هویت په ننګه پراخه مظاهره وشوه.
افغانیت غواړو، مګر اسلامیت غواړو.
د ځوانانو لپاره په ونیز خبرونې تاند څنګه کې بواوري
خپل ځان نه مزړه تور شوی چې دا ول سې زمونږه ژوندۍ نه خکېږي.
دا خلک چې دي تیز هو شه د مسالې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وښنه
په دې کې باندې ماینو دې کې پلار نه ورکوله الګ ته پنچاره واخیستل.
کله چې جنې خبره شه دې ځان خلل دې ځان پکې نه ژوند کا.
نور پرونه او د حقیقت سره ونیز خبرونه هم لرو. ملتیا وکړه. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. کابل نن د نړۍ د هیوادونو د لوړپوړو چارواکو کوربه ده. په دې غونډه کې چې د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې نوم ورکړل شوی، افغان ولسمشر وویل چې حکومت یې د سولې هڅې ګړندۍ کوي او ښه اقتصادي پرمختګ به وکړي. اخوا د ملګرو ملتونو خاص استازی د نړۍ د هیوادونو په استازیتوب وویل چې د یو باثبات افغانستان لپاره ټول ګډ مسولیت لري. سفیولله ستانکزی په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د راتلونکو مرستو د جلب خاطر په کابل کې نړیواله غونډه روانه ده. په دې غونډه کې چې ځان بسیاینه د دوه اړخیزې حساب ورکونې په نوم جوړه شوې ده، افغان ولسمشر د خپل حکومت له پرمختګونو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې د ځان بسیاینې لپاره په اقتصادي او سیاسي برخه کې د نړۍ مرستې ډېرې مهمې دي او ټول باید همکاري وکړي. د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې، د بشري حقونو د وضعیت ښه کول او اقتصادي پرمختګ هغه ژمنې وې چې افغان ولسمشر ورکړې، او ویې ویل چې راتلونکی کال به یې له عملي کېدو نه نړیوال ډاډ من شي. دی وایي زه غواړم درې ژمنې وکړم چې تاسو کولی شئ په خاطر یې زه او زما حکومت مسؤول وګڼئ. لومړۍ ژمنه دا کوم چې راتلونکی کال به د برسل په غونډه کې موږ یوه قوي بودیجه ولرو او له ښه اقتصادي پرمختګ به مو خبر کړو. دویمه ژمنه دا ده چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونه ښه کېږي او په خاصه توګه د ښځو حقونو ته به رسیدګي وشي. درېیمه ژمنه دا کوم چې د سولې د تامین لپاره به جدي هڅې کوو او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به په دې اړه جدي خبرې وکړو چې په افغانستان کې انسان وژنه ختمه شي. ښاغلی غني وویل چې د ښې حکومتولۍ له فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې جدي کارونه شوي او دا هغه ژمنې وې چې افغان حکومت په تیرو نړیوالو غونډو کې کړې وې. د افغان حکومت د کاري بهیر د ارزونې او د ځان بسیاینو لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې دا معتبره غونډه د توکیو د 2012 او د لندن د 2014 کلونو د نړیوالو کنفرانسونو په دوام جوړه شوې ده. په دې غونډه کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکولاس هیسم د غونډې ټول ګډونوال وهڅول چې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. هیسم وایي موږ یو ګډ مسولیت لرو چې یقیني شو چې افغانستان تیرو کلونو په نسبت ښه پرمختګ کړی دی او ټول اتباعیې له دې پرمختګه برخمن شوي دي. په دې ګډ مسولیت کې زموږ رغنده ډیالوګ مهم رول ادا کوي. زه ټول ګډونوال دې ته هڅوم چې دا ټول پرنسپونه زموږ په نننۍ غونډه کې په لومړیتوب کې شامل کړي. ښاغلی هیسم هم د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر د حکومت قوي اراده وستایله او ویې ویل چې افغان حکومت د کار له پیل تر دې دمه په څو برخو له هغې ډلې حکومتولۍ او له فساد سره د مبارزې په برخو کې ښه پرمختګونه کړي دي. په کابل کې د لوړ رتبه پلاوي غونډه په داسې حال کې د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي چې درې کاله مخکې په توکیو کې له افغانستان سره تر 2015 کاله پورې د 1400 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه شوې وه. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د نننۍ غونډې ګډونوالو ته د ځان بسیاینې ستراتیژي په دوو برخو کې بیان کړه چې په لومړۍ کې سوله او ثبات او بدویمه کې د اصلاحاتو راوستل مهمې برخې جوړوي. ښاغلی حکیمي وایي زمونږ اساسي او اوږدمهاله ژمنه په شپږو برخو ویشل کیږي: د امنیت او سیاسي ثبات تامین، د اداري فساد پر ضد مبارزه، حکومتوالي، د قانون حاکمیت، د بودیجې د کسر له منځه وړل، د خلکو د اقتصاد شفافیت او تجارتي بانکداري، د خصوصي سکتور او همکارۍ پراختیا او د مرستو اغېزمنتیا. ښاغلی حکیمي همداراز په ملي سطح د انتخاباتي اصلاحاتو په څیر د ځینو مهمو بدلونو راوستل او د قوانینو تصویب د هغو ژمنو او کارونو دویمه برخه وبلله چې د ځان بسیاینې ستراتیژي پیاوړې کوي. دا لومړی ځل دی چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر دې دمه په کابل کې د نړۍ هیوادونه ټولیږي او د افغان حکومت کاري بهیر ارزوي او ځان بسیاینې ته د رسیدو لپاره طرحې او پروګرامونه اوري. له دې وړاندې د دوه ورځو لپاره کابل د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د غونډې کوربه و چې هلته هم د افغانستان په اقتصادي مسایلو خبرې وشوې. که څه هم له دې مخکې ویل کېده چې د نړیوالو د اخلاص له امله په لویو کنفرانسونو کې له افغانستان سره مرستې کیږي، خو دا ځل کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت په رښتیا هم خپلې ژمنې تر راتلونکي کال عملي کړي، نو د یوې اوږدې مودې لپاره به د نړیوالو تازه مرستې ورسره وشي او د افغانستان اقتصاد به پیاوړی کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع د اقتصادي چارو کارپو او د ایسایت افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې پخوانی مرستیال ښاغلی ابراهیم شمس را سره همدا اوس د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی شمس، ستاسو نظر د دغه غونډې په اړه څه دی؟ اهمیت یې د افغانستان لپاره له اقتصادي نظره او نورو برخو مهرباني وکړئ.
بلې، لومړی خو سلام ټولو ګرانو او محترمو اوریدونکو ته وایم. او په دویم پړاو کې په دغه تیرو خصوصا د پرونۍ او د تیرو د دوو ورځو د ریکا د کانفرانس او د نننۍ موضوع چې د سام د ناستې په رابطه باندې هغه موضوعات، هغه پرمختللونه چې په دغه تیرو یو کال کې شوي دي، هغه د نړیوالو ته وویل چې مطبوعات هم دې ته په خښه کل باندې هغه ورکه. لیکن خبره دار چې دا چې په امنیت په دې تیر خصوصا په دې لاس یو لس میاشتو کې امنیتي وضعیت او سیاسي وضعیت چې په افغانستان کې په کوم شکل باندې اقتصادي پرمختګونه ټکنی کړي یو څه ناڅه تر تهدید لاندې راوستي وو، په دغه ناڅه کې کوشش وشو چې دا دوی ته یو اندازه اطمینان ورکړي چې موږ په خپل هغه اساسي برنامو چې هغه د اقتصادي یا د اقتصاد په برخه کې د حکومت والی په برخه کې د حساب دهي په برخه کې د شفافیت په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي، هغه خصوصا د کوم مرسته کوونکو هیوادونو نمائندگان چې افغانستان ته راغلي دي دوی سره شریک کړي. بدون بشکه دغه کومې برنامې چې خصوصا د حکومتداري په برخه کې او د خصوصي سکتور د ونډې او د هغه سرمایه چې خصوصي سکتور سره په افغانستان کې ده په دې منطقه کې ده دوی نه یو مثبته کار واخیستل شي، فرق له هغه پورې دا یو کوشش شوی دی او امیدواري دی زیاته ده چې که راتلونکی وخت که راتلونکی موده هم دغه سیاسي او امنیتي تهدیدونه یو څه ناڅه کنټرول شي یو څه ناڅه مهار شي نو دا به د دغې برنامو د تطبیق لپاره مناسب وي. نو بیا هم په دې ذکر دغه دوه مسایل ډېر زیات په دې کې مهم دي، د حکومت کې دننه توانمندي د سیاسي او امنیتي بحران د مهار کولو دپاره او په مقابل کې نړیوال ژمنې چې خصوصا په تېرو کانفرانسونو کې د ټوکیو په کانفرانس کې د لندن په کانفرانس کې د هغې نه په مخکې په مختلفو شیکاګو او د برسل په کانفرانسونو په نتیجه کې چې کوم ژمنې شوي دي هغه به په کوم اندازه باندې عملي کېږي، ځکه په دې تېرو څو میاشتو کې چې کتل کېږي هغه اندازه مرستې چې پخوا نه ژمنې شوي د افغانستان د ښه حکومت والۍ دپاره د افغانستان د حکومت والۍ د تقویې دپاره د خصوصي سکتور په برخه کې هغه دلایلو له وجې نه چې مثال ځینې ذکر کېدل هغه مختلف بینچمارکونه
بله شمس نو حسنی وضعیت په کتو او مثلا غژمنې چې پخوا شوي دي او هغې ته مثلا ورباندې عمل لري شوی دې ته په کتو نو بیا هم تقریبا ناهیلي ده، نو سړی ډېره هیله ورته نه شي کولی که څنګه؟
ناهیلي خو موږ ورته نه شو ویلی، لیکن یو ناهیلي ورته نه شو ویلی، لیکن د حکومت په طرف ته موجوده وضعیت چې په کتلو سره که چېرته نړیوال کومه کوونکي یا مالي برخه کې چې دغه نړیوال خپل ژمنې کړي دا افغانستان په دغه شرایطو کې په ډېر هغه د خوږې ګوتې نه ونیسي چې تاسو به دغه اصلاحات په دومره وخت کې زر تر زره راوړئ او دغه اصلاحاتو په مقابل کې به موږ دغه مالي برخه کې تاسو سره مرسته کوو. زه فکر نه کوم که چېرته په دغسې دلایلو باندې یا په دغسې مشروطه کومکونه د افغانستان لپاره وشي او دا راتلونکي یو کال نیم کال دا بدون د شک نه سیاسي او امنیتي او دغه مسایل چې موږ ته دا نن سبا په کې ښکېل یو دا به ډېره ګرانه وي چې هغه اصلاحات په ما خپل وخت کې راشي. ښه دا به ډېره ښه خبره وي چې هغه راشي، ولیکن په اساس د واقعیتونو د منطقې او د هېواد کې دننه چې ګوري دا به لږ ستونزمن وي. نو په دې رابطه باندې د تمویل کوونکو ادارو څخه هیله ډېره زیاته کېږي چې په دغه برخه کې دوی د خپل مرستې ډېرې زیات تل په تله مشروطې نه کړي، دا یو اندازه ده په دې کې هغه فلیکسیبلټي ولري چې حالاتو او واقعیتونو ته په کتلو سره د افغانستان حکومت واقعا په دغه وخت کې دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. نو دغه مرستې ډېرې زیاتې په دې معنا مشروطې نه شي چې هغه اقدامات که حکومت
پورته کېږي یو څه به افغان دولت کې یو څه به هم نړیوال په هغې صورت کېدلی شي دا طرح کامیاب شي. کور مو ودان، مننه، مهرباني، ژوندی اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د ایسای د افغانستان د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مرستیال ابراهیم شمس و چې د نننۍ غونډې یا ځان بسیاینې لپاره د دوه اړخیزې حساب ورکونې غونډې په اړه یې معلومات راکول.
ازادي راډیو له و نه تر وو ورځې په اونۍ کې
بلې بیا هم خره غلاست تاسې ازادۍ راډیو ته غوږ کې اس. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې وویل نن په کابل کې د ملي هویت په ننګه یا په تذکره کې د افغان د کلمې د لیکلو په ننګه یو پراخ لاریون یا مظاهره ترسره شوه. زموږ همکار تمیم اخګر دغه مظاهرې ته ورغلی و، له ده به پوښتنه وکړو چې مظاهره څنګه وه. اخګر صاحب، څه مو پکې ولیدل او څه مو پکې واورېدل؟
په یو بسار دوله د کابل شار سلګونو اوسیدون کې او د ګوندونو استاذ یو ځینی د پوهنتون استادان له حکومت وغوښتل چې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه باید ذکر شي. دوی چې د عیدګاه جماعت مخته راتول سوي وو شعارونه ورکول او ویل چې موږ ملي هویت او ملي وحدت غواړو، موږ افغان یو او افغانیت غواړو. دوی ورسته د امنیتی ځواکونو سره په سره هم مخامخ سو چې دوی وغوښتل چې مخته ولاړ سي، نو امنیتی ځواکونه دوی نه پرېښول. خو بیا هم د امنیتی ځواکونو زور ونه رسېدو دې لپاره چې دوی تعداد یې بیخي ډیر وو، او دوی بالاخره لاریون ته پیل کړل او د چرایي اریانا ته دوی ځان ورسول، د پښتونستان چرایي ته ځان ورسول، او حالاته د ریاست جمهوری مخ ته دوی ودرېدی او ریاست جمهوری څخه غوښتنه کول چې باید د دوی غوښتنو ته رسیدګي وسی. خو په دې اکله د ریاست جمهوری کوم استاذ جواب ورنکړل، او موږ غوښتل چې د ریاست جمهوری څخه هم پښتنه وکړو چې په دې اکله د دوی اقدامات څه دي. د ریاست جمهوری چارواکي موږ ته وویل د جواب ورکول څخه داده وکړل.
بله، تاسو ویل چې په سلګونه کسان ول، ولې ځینې راپورونه داسې هم وایي چې په زرګونه کسان ول؟ اوس په سلګونه ومنو که په زرګونه؟
اصلا د دوی تعداد شاوخوا 15,000 یا 14,000 کسانو ته رسیدل، خو موږ کولی چې دوی ته سلګونه کسان ووایو.
څنګه یعنی په سلګونه ورته وایو زرګونه ول اوس په سلګونه ورته وایو؟
دوی زر کسان وو، تر 15,000 کسانو ډیر وو.
بله، مننه. خاخلی، اگر که ته وایې چې په دغه لاریون کې پیژندل شوي سیاسي څیرې هم څوک وي، او که څنګه عام ولسو ټول څنګه؟
ځینې د پوهنتون استادان وو، احادي صاحب هم راغلی وو چې د یو ګوند مشر دی، او په عین حال کې د شکایتو کمیسیون رئیس هم راغلی وو دلته، او په دغه لاریون دوی سره مرسته کول او دوی هڅول چې شعارونه ورکي، او له حکومت غوښتل چې باید د افغانیت او اسلامیت کلمه په الکترونیکی تذکرو کې ذکر شي.
مننه ښاغلی. اگر قدرمن اوریدونکو، هم دا اوس را سره په سټوډیو کې لیکوال او څېړونکی حلیم تنویر هم ناست دی. ښاغلی تنویر، به دغه لاریون په اړه پوښتنه وکړو چې نننی لاریون چې وو د دوی له نظره هغه کسانو چې لاریون کړی و تر څومره دوی پر حق غوښتنه وه چې تذکره کې ورته د افغان کلمه ولیکل شي. تنویر صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې دا یو برحق مظاهره و، او دا د افغان د ملت یعنی حق دی چې خپل د هویت لپاره، ملي هویت لپاره لاریون ولري او مظاهره وکړي، او په دې باره کې باید د خپل ملت لپاره په همدې حالت چې دولت ډیر بې تفاوته دی باید دوی معترض وسی، او له دولت نه غوښتنه وکړي چې باید قاطع تصمیم ونیسي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی، ځکه چې دا یو ملي مسله ده، او تقریبا 10 کاله کېږي چې په همدې مسله کې دوی بوخت دي، او عیسایي مرکزی هم په دې مسله کې ډیر بودیجه اخیستی و، مګر تر اوسه پورې دا مسله ولې داسې کرکیچن پاتې دی، او دا مسله باید حل سي. په دې کې زه متاسف یم چې ولې دولت دا کار نه ده کړی.
بله، تنویر صاحب، کیانن دغه د لاریون کوونکو وختونو ته ځواب ونه ویل شي، دولت په خپل سره عمل وکړي، راتلونکي څومره خطرناک ویني؟ آیا څه داسې پایلې به ولري په راتلونکي چې د قومونو ترمنځ ویش او د ملي یووالي د ویش او د ماتېدلو لامل وګرځي؟
دا د قومونو ویش زه نه بولم، ځکه چې په افغانستان کې دا مسله امکان نه لري، او افغان ملت په دې کې ډاډه دی چې باید د دوی هویت باید په هر سیستم او په هر موضوع کې باید تثبیت شي. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه ده شوی، او یوازې یو مسله، یعنی زه مخکې له دې نه چې دا حالت پیدا سي وایم که دولت بې تفاوته پاتې سي، زه په یقین وایم چې ټول ملت راپاسي او مظاهره کوي، او دا ممکن به یو خونړی بحران به پیدا سي.
خپل پښتنه تنویر صاحب، چې ولې نو حکومت په دې باندې په افشاري کوي چې د کلمه ورته نه لیکو، د ملي هویت موضوع یعنی د افغان کلمه ورته نه لیکو، د حکومت ګټه په دې کې څه ده چې وایي چې مونږ دغه کلمه نه لیکو؟
په دې کې بعضې د پردې تر شا بعضې لاسونه دي چې دا کار کوي. هماغسې چې یو څو کاله مخکې د دانشګاه او پوهنتون په واسطه دا مسله ډېر هغه سو، اوس هم دوی کوشش کوي له دې نه یو بحران جوړ کړي چې افغان ملت باید به بحران کې پاتې سي. او بله مسله دا ده چې په خپله دولت ډېر ضعیف دولت دی، او دا حکومت ملي چې مونږ وایي دولت ملي، دا اصلا هیڅ ملي هم نه دی، او دوی یعنی وحدت ملي هم نه لري، او دوی په اختلاف کې پاتې دي. دریم مسله دا ده چې رئیس صاحب جمهور په دې مسله کې اصلا هیڅ قاطع تصمیم نه لري، او رهبر چې قاطع تصمیم و نه لري همدا حالت پیدا کیږي.
مننه ښاغلی تنویر، کور مو ده، ژوندی اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او څیړونکو ښاغلی علیم تنویر چې د نننۍ مظاهرې په اړه چې په کابل کې ترسره شوه، او د افغانیت او اسلامیت د کلمې په ننګه چې په برېښنایي تذکرو کې باید دوی ته ولیکل شي، د خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بله، کابل نن د بیلابیلو پیښو شاهد او د خوشحالیو د داریونونو د بیلابیلو د کرکټ له 19 کلن څخه د ټیټ عمر ځوانان د ایساد د غوره لیگ سیالیو د اتلولۍ له کپ سره هیواد ته راستانه شول. دې لوبډلې په 2014 کې هم د اتلولۍ ورته کپ ګټلې و. د دغې لوبډلې لوبغاړو رسنیو ته وویل چې څو میاشتې تمرینات او د لوبډلې غوره انتخاب د دوی د بریا سبب شو. د کرکټ بورډ غړي وایي چې په پرله پسې د بریاو سره د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ په روښانه راتلونکي باوري شوې ده. یوسف خان زدران د دغه بریا نور حال راکوي.
د لس ورځو په سفر کې د ټولو 15 لوبو بریالۍ او د اتلولۍ کپ ګټونکو اتل د 19 کلنو څخه د کم عمر کرکټ لوبډله د شنبه په ورځ هیواد ته راستنه شوه. د 19 کلنو څخه کم عمر د ځوانانو چې د اسیا د غوره لیگ سیالیو غټ کپ یې لزان سره راوړی، په کرکټ بورډ کې په ګلانو او شلشل زر افغانیو نقدی تحفو هرکلی وشو. د کرکټ د ملي 19 کلنې لوبډلې کپتان احسان الله جنت ازادي راډیو ته وویل دوی په سیالو لوبډلو ډیر برلاسي وو او په خپلو بریاو یې یقین درلود.
لوبې چې وی ټولې ون سایډ میچونو وشو، ون سایډ میچونو ځکه هغوی به اول بیټنګ کولو او موږ به ډېر زر اوټول او ډېر زر ضربم پوره کول، نو میچونه ډېر ښه میچونه، موږ ډېر زیات خوند ته واغستو.
افغانستان په دغه سفر کې د کویټ څخه په اتو، نیپال څخه په لسو، عربي اماراتو څخه هم په لسو، د عربستان لوبډلې څخه په اتو، او کوربه هیواد مالیزیا څخه هم په اوو لوبغاړو ټولې 15 سیالۍ وګټلې او د دویم ځل لپاره د اسیا د غوره جام سیالیو اتل شو. له دې سره د دغه جام غوره لوبغاړی حضرت الله زازی وایي چې د پرله پسې دې بریاو سره د 19 کلونو ځوانانو حوصلې لوړې کړي او په آسیایي او نړیوال جام کې د غوره لوبو هیلې ترې کېدای شي.
پچونه چې د مالیزیا د ټول سلو بالران ته نو هغوی هم ښه ټیمونه وو، خو زموږ ټیم دا ځل چې تمرینات ډېر کړی وو، 15 میاشتې رئیس چې مونږ ته کیمپونه لګېدلي وو، د ټورنامنټ نه مخکې 2 میاشتې مونږ سر په سر مونږ کیمپ شروع شوی، نو زموږ د هیلم نورم زیاتې شوې دي. له خیر سره ایشیا کپ او ورلډ کپ دواړو کې به انشاءالله یو حتی به ځان فاینل او سیم فاینل ته به ځان رسوو انشاءالله.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې سیالیو له بریا سره افغانستان په آسیا کې د دویم درجه هیوادونو ترمنځ لومړی او په نړیواله کچه اووم مقام خپل کړ. افغانستان له دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې هم دا جام خپل کړی وو. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي لوبغاړو ته دار کلی په خاطر جوړه شوې غونډه کې وویل چې کرکټ بورډ هڅه کوي له دې بریا وروسته په نړیوال جام کې مهمې سیالۍ وګټي.
اتلولۍ باندې دې مونږه بس نه ده، نړیوال جام کې به هم مونږ له دې ځوانانو څخه واده اخلو چې همداسې برته ځلیږي. د ملي 19 کلنو لوبډلې دپاره مونږ په نظر کې لرو چې تر نړیوال جامه پورې دوی ته 2 الا 3 نړیوال نور سفرونه برابر کړو، سه سرلنکا سره د مونږ خبرې سوي دي، همدارنګه د هندستان هیواد سره د مونږ خبرې سوي دي. د دوه هیوادونو ته دوی سفرونه کړه دي.
د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله دروان کال په پای کې پاسیایي او په 2018 میلادي کال کې پنړیوال جام کې لوبیدونکې ده. د کرکټ بورډ غړي او د سپورت مینوال وایي د 19 کلنو او الف لوبډلې خو سیالیو هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېدل که د ملي ټیم لوبغاړي لوبه لویږي نو د افغانستان کرکټ ممکن کمزوری شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
بله دوستانو، په کندز کې په یو مارکیټ کې د لګیدنې له امله وایي چې څه باندې 15 دوکانونه سوځېدلي او له امله یې یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه هم رسېدلي دي. دغه راپور به د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. هغه څنګه چې واورېدل، د دغه راپور تر څنګ د افغانستان په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه لخوا ښځو ته په پریکړو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدلو لامل ګرځي. دا هم یو راپور دی چې په نورو خپرونو کې به درته وړاندې شي. د اوس 2:30 دقیقې دي. ناجیه صاحب استودیو ته راغلي او د خبرونو لنډیز تاسو ته راوړي.
د بلخ د زاری ولسوالۍ د کنډي نصرت قومندان په سیمه کې وسله والو کسانو 14 ملکیان وژلې دي. عیني شاهدانو ویلي چې په وژل شوو کې یوه میرمن هم شته او له اکثرو څخه یې سرونه غوڅ شوي دي. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د سولې او امنیت ټینګښت لپاره به جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. د فنلند صدر اعظم جوها سپیلا وایي حکومت یې سږ کال تر 150 کډوالو ته پناه ورکوي. د اوتریش پولیس وایي تر 2000 ډیر کډوال نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسېدل چې د هنګري حکومت هغوی ته بسونه چمتو کړل. د تاجکستان چارواکي وایي د پلازمینې دوشنبې ختیځ ته په رومیت دره کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي تر څو هغه کس ونیسي چې په دوشنبې کې د پرونی بریدونو مشري کوله. او د چک جمهوریت د استخباراتو اداره وایي یو شمېر روسي جاسوسان لا هم په لوړه کچه په اروپا کې شته او کرملین د هغوی لپاره د یوې شبکې په جوړولو بوخت دی.
مننه ناجیه صاحب. او سم ورزو اقتصادي خبرونه ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې د ریکا کانفرنس یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د برښنایي پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د وزارت ویان عبدالبصیر اعظمي ازادي راډیو ته وویل په ریکا شپږم کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو د کاسازر او له ترکمنستان څخه د برښنا د لیږد پروژو ترڅنګ په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي په برخه کې هم د پانګونې ژمنې وکړې. ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې په ریکا شپږم کانفرنس کې د برښنا او انرژي په برخه کې وړاندیزوي پروګرامونه ګډون کوونکو هیوادونو ته په زړه پورې وو او تمه ده چې هغوی به په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ریکاش په ژم اقتصادي کانفرنس د نږدې اویا هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د وږې میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړ شو. له حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه کمه سوې ده. د شمال زون د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په حیرتان بندر کې د صادراتو سطحه 80% کمه سوې ده. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی اجرایی رئیس مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې د نفتي موادو د نه وارېدېدو له امله اوس مهال د حیرتان بندر څخه د وارداتو کچه 80% راټیټه سوې ده. قاسمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په حیرتان تجارتي ښارګوټي کې د خامو نفتي موادو 15 تصفیخانې موجود دي، خو د دولت له لوري د خامو تیلو په واردولو د بندیز له امله اوس مهال دا فابریکې تړلې پاتې دي. دی وایي چې په هیواد کې د نن د خامو نفتي موادو د کموالي له امله دو فابریکو په میلیونونه ډالر زیان کړی دی. قاسمی وایي چې د حیرتان له تجارتي بندر څخه د خام موادو پر واردولو د بندیز له امله د نفتي موادو او اوبلن ګاز بیه هم دوه برابره سوې ده. او په خوست ولایت کې د کونډو او بې سرپرسته ښځو د کورنۍ اقتصاد پیاوړتیا په هدف د پایدار معیشت په نوم د چرګانو د روزنې او ویش پروګرام پیل سوی دی. په خوست کې د پایدار معیشت پروګرام د کرنې برخې مسؤل ډاکټر فضل الرحمن ازهر ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام په لړ کې په پکتیا خوست کې 300 کورنۍ ته چرګان او د خوراکي موادو ساتنې وسایل ویشل سوي دي. ښاغلی ازهر زیاته کړه چې دغه یو کلن پروګرام د سویس د پراختیا ادارې یا د پایدار معیشت پروګرام لخوا د 15,500 ډالرو په ارزښت پیل سوی. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د دغه ډول پروژو پلي کېدل په هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره ګټور بولي.
بله دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم دوه نیز خبرونه نشر ته چمتو دي. یوه تند څنګ او بله حقیقت څه ده. تند څنګ خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړي د ځوانانو د ځانوژنې په اړه مطالب رانغړلي پکې، او صفی الله ستانکزی بیا د ملي اولمپیک د کمیټې له رئیس سره مرکه کړي. اوریدل ته تاسو را بولو.
تند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولې ځینې ځوانان ځان وژني؟
خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول سې زمونږ زندگی نه خکېږي.
دا خلک چې دي تیز هوښ دي، د مسلې د ستونزې حل پېچې کې مونږ ځان وژنه.
په جرګې باندې ما نو جرګې پلار نه ورکوله. الګ ته پنچاره واخیستله.
کله چې جنې خبره شه دې ځال خولې دې ځانې پکې نه ژوند کا.
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بدل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څنګه کې اوریدلی شئ. زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله نزمالو ما
نو د تور شپې سبا کې د په صبر او زغم پورې تړلې خبره ده. که د پیغمبرانو، صحابه کرامو او د نړۍ د ځینو نورو عظیمو انسانانو ژوند مطالعه کړو، نو پوه به شو چې د ډېرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستلې او خپل هدف ته رسېدلي دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وارخطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کېږي او راولاړ شي خپله مرې په خپله خفه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوماتو له مخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابره ډیر ځان وژلو ته مایل دي، او په نړۍ کې هر کال تر 1 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکي زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه را ایثار کړی دی؟ دی وایي:
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړه کړم او خوشحاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نور رونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، ګورګي نو هیڅ زمونږ سربر هیڅ معلومېږي نه. خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول سې زمونږ زندگی نه خکېږي. بعض وخت هم زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بېخي هم سې تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به رانه ناراضه شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور وژنه، بیا دا دنیا خو مونږ دپاره جوړه شوې نه ده. زه په همدې امید کومه چې زما ورځ به سبا ښه شي، ګوره خدای سره کوي.
آفرین. وای، دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم؟ دوستانو، له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی. خو بیا هم چې ځینې داسې کوي، د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا، مذهبي او ټولنیزه پوهه یې کمی وي.
یو خود سوسایډ، خودکشي، ځان وژنه د انسان
په پوهه پورې اړه لري، یعنې که هغه سل کلن وي که لس کلن وي، که پوهوي ځان نه وژني. یو دویم په سن پورې اړه لري. معمولا د نوې ځوانۍ په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي، احساسات په عقل غلبه کوي، احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي، معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کېږي، په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کېږي، په پیغلو کې لیدل کېږي، او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کېږي چې دی له دیني اړخه یې، له مذهبي اړخه یې، له شعوري اړخه یې، له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمي.
یو بل افغان روانشناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای. اوس ما په نظر افتا، حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلالات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنی دغه سرحدي کرښه نشي دغه کولای، چې لنهان وای په 1900 کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي.
یعنی هغه کورانه ستونزې وي، هغه که اقتصادي مشکلات وي، دغه ټولې پکې راځي.
دا ټولې پکې راځي، دا ټولې ځان وژنې چې هر نوم ورته ورکړي، دا خلک چې دي تیز هوش لري، د مسلې د ستونزې حل پیچې کې مونږ ځان وژنه. دا خلک به چې کې ستړي کېږي، چې ستړي شي به داسې فکر کوي چې دینه غوړه لار چره، زه به آرام شم، آرام شي کوم به ځان مرکمه. ګوره دلته د آرام ټکی راغلی دی. عموما دغلته یو عالم دی، ډوګلاس په نام باندې ارواپوه دی، هغه وایي دا خلک په دې عقیده دي چې د روح تلل بلې نړۍ ته دا د آرام سبب دی. نو همدا لامل دی چې خلق سان وجنی.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپوه امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول،
ژوند انسان لپاره تر هر څه مهم دی. ژوند هغه سوغات دی چې خدای انسانانو ته ورکړی دی، او د هغه د ساتنې لپاره هر انسان مکلفیت لري. انسان اوبه نه دی چې بس پر هره خوا ولغي، انسان باید لکه فولاد غوندې باید ډېر تکړه وي، باید ستونزې وګاللی سي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کړي بیا تر قیامته پرې دی څو پلا ځان وژني، یعنې دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي رسل ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې دی د مثبتې خواته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومړ کړي.
همزولو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2006 کال په یوه څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه، او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همدارس په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وي د کورنۍ تاوتریخوالی، بد اقتصادي وضعیت، د نشئی توکو عمل او د بیکاری لکه بل خودکشي کړي وو. او دغه وزارت د کابل د څو روختونونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې له 500 تر 600 داسې ناروغان ورول شوي چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ لکه بله ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپله خوښه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کېږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې یې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزی دی، اوس د بغلان ولایت اوسېدونکی یم. مونږ کلي کې یو هلک په یو نجلۍ مین و. کله چې دوی جرګه ولېږله، پلار ورسره مخالفت وکړو. ده چې مخالفت وکړو، یو وارې ولېږله، دوه وارې ولېږله، بیا بله ورځ دا سړی خپله ورغی، نو نجلۍ پلار دوی وټکول، وې وهل، هلک یې بېرته راولېږه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد، د هغه زار کولې خوړلې. کله چې جنۍ خبره شوه دې زار خوړلې دې ځان یې پکې نه ژوند کاغم، خودکشي وکړله.
وایي که ګل سره مینه لرې نو په بوټي کې پرېږده او خوشبویې تنفس کړه، خو دا مینه نه ده چې ګل له بوټي راوشکوې او په خپلو لاسونو کې یې ومروړې. دوستانو، د عبدالمطلب په نوم دغه ځوان د یو چا کیسه راته کوي چې ځان نه خو هسې هم تیر و، د بل چا خونې هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر و، په جلکۍ باندې مینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه هلک ته زړه نه و، دوی دواړه سره جوړو. بیا نو دې هلک تپنچا را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ م وویسته، او شپږمو مترسته یې خو ته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم ډاکټر زاخلوال؟
یو بل عالم دی دورکیم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی دا چې دا دوه ډوله خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروایي ستونزې لري. دوی هم ځان وژني، هم خلک وژني.
دا څنګه
افغانستان ته ګونیستي؟
یو سړی تنگ راغلی، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، هغه وروسته ځان وژلی.
همدغه ټول یو شی دی، صرف نه وایي چې دي بدلې دي.
همزولو د خودکشي کوونکو په اړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکاره کړي. ښاغلی عظیمي د بلخ ولایت د یوه شاعر او ژورنالیست حامد مختدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپله فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینهوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ، په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو ټلویزیون کې مصاحبه درلودله، عملا په خودکشي، او د همغې پیښې هغه یې ورکړ گزارش. ما ورته وویل دغه کار مکوی، وای ولی ونکو مال اوس یو بل ځوانم د دمده په سیر یو نادان بیا قل هغه مو سراجی سبا ته ځان مرکی چې تلویزیون کې خبرونه پی جوړسی. یعنی دی یو تلویزیونی گزارش لپاره کې د ځینې بیا قل نادان خلک ځان مرکی،
ځکه دوی ته د اهمیت لري،
ځکه دوی ډیر خود کمبینه یي په هیڅ حساب کې ځان،
او کله چې په دوی ریپورت جوړیږي وای چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بالکل وای بگذار مردم در مورد قضاوت کنه، بگذار مردم بگویای کی یا مکس بود یا سر خپل ژوند وای وای زه دغه څه کار کوم چې مردم وای خلک وای چې زه یو څوک نه زه څومره ګل اروی ارخستون دلارم کنه، زه څومره خود کمبینه یم، زه څومره پر نفس اعتماد میچیت ده، زه څومره شخصیتی ستون دلارم، زه زدی خلکو د زلسیل لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیبه قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورې په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مرکه مزار کې کنه، زه ګورې احمق م ورته وایم، نادان م ورته وایم، بی عقل م ورته وایم. ډېر داسې نجونې دي کېدای سي خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ. خو زموږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه نامشروع اړیکې درلودې، له هغې کس نه یې حمله اخیستې وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزنی، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویندې لري، ټول هر څه لري. که موږ مړ شو، دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي. یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسئ، او د منفي فکرې په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولئ. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمي د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سوله په امریکا کې چې نوبل مړ سوی، در حالې چې دغه ورور مړ سوی و. بېګاه اخبار چاپ سبات د اخبار څراغ اطراف د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل سوي و چې د نړۍ قاتل عمر. کله چې نوبل ولیده چې دا زیم زه سره جوړونکی یم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر له مغې شېبې تصمیم ونیوه چې نور خپله ټوله سرمایه وقف کړي یوې خیري موسې ته او د نوبل په نامه یو جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د ښوونې روزنې لپاره کار کوو، هماغو ته د جایزه ورکړل سي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسې په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړي. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده، او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه دوازه. کله چې تاسو ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګوري پیغمبر علیه السلام ویلي چې زه خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار اسمک ملا ده. ښاغلی اخبار، ستړي مشه، بخیر راغلی.
سلامت اوسئ. تاسو خیر راغلاست اولمپیک ته. ډېر خوشاله یم تاسو وینم د نږدې نه.
ژوندي اوسئ. ښاغلی اخبار، د لومړۍ پوښتنې په توګه، ستاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پورې توانېدلې ده چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نه واخلي؟
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان په ورزشي کچه کې فدراسیونونه او ځوانان زمان تقاضا وکړه چې بیرته زبر رشته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. هستن داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، دې له خاطر چې ما خپل وظیفه سلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه مې انجام ورکړی و، ولی د دوی په ځواب باندې د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکړو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونم بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري، تاسو کولی شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه خپل تلویزیون له طریق نه هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسی د ورزش د افغانستان تشکیل وي هغه سره مصاحبه وکړي، اغوی ما انتخاب کو زبوس دغوی په خدمت کې.
د څه په هدف پر تر اغلی فکر کوي چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي؟
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ما ته توفیق ورکړي د دې توان را پیدا شي چې هغه لانجه په دغه دوه کاله کې چې دلته ایجاد شوی دی د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، آغاز را ختم کن. ورزشکاران پدی باندې پیگی چیز یو قوم پوری حال نه لرم، زده یو تنظیم پوری حال نه لرم، بلکه زده افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه سلور کار کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیگی، زده غوی په ژبه باندې پیگم. امیدوارم چه اول در سال سلاب در وردش پا مایسکی راش یا بعد انشالله افتخارات بلاسته باش.
چنان سید تاسو یو پوزی شخصیتی هستید، تو دست حال که چه افغانستان جگره که عملا خیل ده، ستاسو حضور دلتا دیر مهم ده او که پوزی کنید؟
تو خب بوده بانده پیگه چه زه یو حساسی منصب داریم، دوم سنفوری چربیشون زمین لسولای ده، پس در آقا زه پربی پانتون که بوم، زه در هربی پانتون یو کادر بوم، تقریبش پک کال آلتمه ده تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مبار کرده، یو دوره قماندان ده امنید کابل بوم، رئیس پولیس ده افغانستان بوم، ماوند وزیر دفاع بوم، پو مختلف و برخو که ما کار کرده، که دولت ما باندی را غرق بوکی، زما پا قدم دام باندی ما تا وظیفه ورکی. زه فکر کوم چې زه حاضرم که هر چیرته لانجوی مشکل وی زه حاضرم چل تخپل وظیفه سر ته ورسم، او هیڅ کله کې دای نشي چې المپیک زما مانع دی وظیفه شي، د له خاطر چې دغه یو افتخاری وظیفه ده، دل تخپل ځان ته بل برخونه لري، یوازې کېدای شي چې زه چتر دلته وسم، رسمیات غیر رسمیات په وخت کې د دوی په خدمت کې وسم.
لکه څنګه چې پوزي شخصیت په خپل تصفیه کې ډیر پوره توګه باندې ډاډمن وي او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نتری پاتې کیږي، المپیک تاسو آیا دا کار کوي که څنګه؟ ځکه چې المپیک هم لانجې او جنجالونه شته.
زه درته وایم چې اصلا په المپیک خو پیسې نه دي، هر څوک چې ویلی دي غلط دي. دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی، دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او ولغت شی را جوړ کړي. تاسو پیګه چې دا دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړې ده د ورزش نه، په دغه دوه کاله کې د حاشیې په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی، زه د آسیا ډېر بهترین رئیس د المپیک را تعیین شوم، او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ، د خلق نه پوښتنه وکړئ، زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم. پس د دوه کاله چې دغه ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یاق دی، هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملی سرمایه ده، دغه کیدای شي چې پیسې هغه مصرف کړې وي، بلکې هغه یو ملی سرمایه ده، هغه شخصي استفاده کوي. زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی، د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې هیڅوک د دې پس نه اتهام واردوی نه شي، و هیڅوک د خپل پیسې نه نه شي چې د بل سړي په مقابل باندې ګټه واخلي. یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شي، تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړي یو ترجمان وي یا یو ساده سړي وي په دوه سوه درې سوه پنځه سوه ډالره دغه ماموریت بکي، یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کی؟ دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ دغه خو یو مافیایی با
پیسې دي دغه یو مافیایي پیسې دي وزه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي زما پیسې په کوم بانک کې دي زما سوانې معلومه ده درې دېرش کاله کېږي زه چې په قوای مسله و بله برپا کې ما وظیفه اجرا کړی دی زما بکرم هغه ځای نه راپخته نه شي بیا دغه اتهام هغه واردولی شي زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم
خو زه وګورم زه خو خبر نه یم زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته سارنوالي ته چې هغه زما دوسیه وګوري چې زما دوسیه چیرته ده یا هاشمي صاحب را وغواړي چې دغه دوسیه را پیدا کړي
فهیم هاشمي چې د المپیک د ملي کمیټې رئیس ځان بولي هغوی وایي چې موږ هم مشروعیت لرو او اصلي رئیس زه یم او زما کابینه او څوک چې له ما سره دي تاسو دغه په اړه څه وایي که هغوی برحق دي خو
یو څو ورځې مخکې یو څو ورځې مخکې ما دغه فیسبوک مو ولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و بیا خپل وزیر دفاع وټاکه خپل معاونین وټاکه زه فکر کوم چې اوس همغه خیالي خبره دي د دې لپاره چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ تاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی د 2014 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بل اخر ډیر کم وخت پاتې دی چې په المپیک کې خو ځلې
یم زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول دغه لانجره به را جوړه کړو چې زمون کور سلامت به وسي د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیاک او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د ځینو فدراسیونونو ترمنځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه اوس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دی د دوی په منځ کې لانجه به اوس دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې د تکواندو په منځ کې مشکل و حل دی د وښو په منځ کې مشکل و نن ورځ مغوښتلی دی چې انشاءالله حله وو زه تاسو ته نور کوم چې د ځوانانو په منځ کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي
وروستۍ پوښتنه د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو ته وروسته مصاحبه کې وویلې چې ډېر غني دي واقعا خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلې دي حتی د تګ راتګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ
دلته یو مشکلات دی
ورزشکاران ډېر سرمایه‌دار
دي دلته یو مشکلات دی یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به موږ په المپیک فعال وو په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فضل خدای هر شی لري استیدیوم لري جمنازیم لري پیسې لري پس لغوند موږ شروع کو د فوتبال په کچه کې اوس فوتبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده اوس هغه پیسې هم لري امکانات هم لري شرایط هم لري موږ کوخخ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکي د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې خو خپل خود کې فاش
یو ورسته پښتنه تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خوده څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو لسی سیاسي مداخله موجودی اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو سمه ده فوتبال قهرمان شو په جنوب آسیا کې پاول پلاو بسکتبال قهرمان شو اکثره فدریشنونه مډالونه راوستل فکر کوم چې هغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو کرکټ را قهرمان شو په دغه خار کې داسې شادي و چې هیڅ کله موږ او تاسو په دې وضعیت کې شاهد نه وو او دلته سیاسي مداخله وکړو ما په دې باندې پوهېده چې وقتی چې سیاسي مداخله وکړي هدف زه یم دل خاطر چې ورزش خراب نشه ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړو اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوه شوي چې هغه اشتباه کړی دی زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسي بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کې سیاست وکي او دلته به سیاست وکي په دې چې ورده خپل کار وکي
بله کور دان جناب
سلامات اوسئ سلامات اوسئ
سوکه مال پر
پار چوکی مال پار چوکی چ بدل توایم روح بدل توایم بدل توایم روح بدل توایم جڑ بدل توایم مال پار چوکی چ بدل توایم تو بدل توائم